دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده زه خلیل خانم پام وکړئ دې ساعت خبرونه ته د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت تایید کړی چې یو پوځي الوتکه د افغانستان په غزنی ولایت کې غورځېدلې ده په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سونی لګټ پرون د بیلامی په خبرولو سره هغه راپورټونه رد کړل چې ګواکې د غلوتکه طالبان وشتلې ده هغه ول چې د غلوتکه د پرزیدو د انګیزې په اړه پلټین روانې دي شغلې لګټ د غلوتکه د پرزیدو په پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړي د امریکا پوځ ویلي دي چې د غلوتکه څخه د مخابراتو او د جګړې په میدان کې د امریکایي ځواکونو ته د اطلاعاتو د شریکولو لپاره کار ترې اخیستل کېده بلې خوا طالبانو په پښتو او انګریزي ژبو په ویلامي کې ویل دي چې د غلوتکه پرزیدلې ده خو په هغه ویلامي کې چې د غډلې په دری ژبه خبره کړې ده ویل دي چې د امریکایي الوتکه وشتلې ده له دې مخکې د غزنی ولایت د سرې میاشتې مسؤول سید عبدالواجد سادات د امریکا ژغ ته ویلي وو چې په دغه پیښه کې 15 تنه وژل شوي دي خو هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ منظور پښتون د نیولو غندنه کړي او نن یې په ټول هیواد کې د اعتراضونو جوړولو اعلان کړی دی په اسلام آباد کې د خبری کانفرنس پر مهال د پاکستان د قومي اسمبلی غړي او د غورځنګ یو بل مشر محسن داوړ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر د نیونې په اړه د پی ټی ایم غړو ته ویلي چې د پاکستان په ګډون په ټول نړۍ کې بدن مظاهره کیږي هغه دا هم ویل چې په لارونو کې به د راتلونکي تګلاره هم اعلان شي محسن داوړ له دې مخکې د امریکا ژغ سره په خبرو کې داسې ویلي وو
پی ټی ایم د جنگ پاک کاروبار باندې خپې خدا چې د ډیرو کلونو نه د پاکستان ریاست او د پوج زمون په وینه باندې او زمون په خاوره باندې هغه جنگ د ډالرو د پاره کړو او دا غي مخدیوی د پاره په پښتون ژغورنې غورځنګ راوته دي او په هغه جنگ باندې پی ټی ایم خپې خدا نو اوس دا غشن ته بل چکیږي چې په لکه کې څوک د سولې خبره کوي د امن خبره کوي او د جنگ بر خلاف راوځي نو خامخا د ریاست هغه کاروبار سره خرابېږي دغه کاروبار ودریږي وسره نو دې به خامخا هم دغه شان تورونه لګوي ځکه چې نور ودا سره دلیل څه شته دی نه د دلیل کمزورې دی نو دې به دغه شان الزامات لګوي
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم په ټویټري پیغامونو کې د منظور پښتون په نیولو اندیښنه ښودلې ده بلې خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی ټویټ باندې غبرګون ښودلې او د جمهور رئیس اشرف غنی ټویټ یې غندل دي ویلي دي چې دا د پاکستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه ده په منظور پښتون تیره شپه په دې تور پولیسو په پېښور کې ونیو چې روانې میاستې په 13 نیټه په ډېر اسمل خان ښار کې د وزیرستان نایټ په نامه یوې غونډې ته په وینا کې د پاکستان اساسي قانون د نه منلو خبره کړې وه تر دې مخکې محسن داوړ اولي وزیر په ګډون د غورځنګ نور غړي هم د پاکستان حکومت لخوا نیول شوي وو چې بیرته خوشي شوي ټاکل شوي ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په سپینې ماڼۍ کې وګوري داسې انګېرل کېږي چې دغه کتنې کې به ولسمشر ټرمپ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو په اړه د یوې ترې جزئیات شریک کړل شي ټاکل شوي ده چې دغه جزئیات به د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو ګډ خبري کانفرنس کې وړاندې کړل شي د چین څخه خبرېدونکي د کرونا وایرس څخه د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی او تر اوسه چارواکو د 180 کسانو مړینه تایید کړې ده د دې وایرس د نور مخنیوي په خاطر چین د نوي کال رخصتۍ نوري هم غځولې دي د چین صدر اعظم لی کی چیانګ د کرونا وایرس مرکزی ښار ووهان ته سفر کړی دی د روټرز خبري اجانس د راپور له مخې په چین کې د کرونا وایرس اغیزمنو کسانو په سلو کې د هغې شمیر 10% زیات شوی دی او تر اوسه ټول ټال 2400 کسان په دې وایرس اختدی او ناروغ دی دا خبر تفصیل په دې رپورت کې وو
د چین د روغتیا ملي کمیسیون د دوشنبه په ورځ اعلان کړی چې د کرونا وایرس له وجې څه باندې 80 کسان مړ شوي دي چارواکي وایي چې په 13 ساعتونو کې 1098 کسان په وایرس اخته شوي دي چې اوس د اخته کسانو مجموعي شمیر 2400 شوی دی په ګرد نړۍ کې د 3000 کسانو د ناروغ کېدو خبر ورکړل شوی دی د کمیسیون د ناروغۍ د کنټرول یو مشر وضعیت حساس بللی ده او له ولایتي چارواکو څخه غوښتي دي چې د وایروس د مخنیوي لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي چینایي چارواکو د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره په هغه هیواد کې د نوي کال رخصتۍ غځولې دي
او د برازیل په جنوب کې زورورو بارانونو سیلابونو د 3000 څخه زیات کسان بې ځای کړي دي د دغو سیلابونو له وجې 45 کسان مړي دي او 18 نور لادرک دي دا خبرونه تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورئ
دا واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یی. زه نظرانه یوسفزی تاسو ته د دې وخت د خبرونې سره هرکلی وایم. پاکستان منظور پښتون نیولې دی. د امریکا غږ خبریال ایاز ګل په دې اکلی رپورټ را لېږلې. زمونږ همکار زامن مومندی دته در اوروي.
تون غورځنګ نه مشر منظور پښتون د شپږ نورو کسان سره د شپې له خوا په حمله کې د پیښور په خار کې ونیول شو او محلي پولیسو پرند د شنبې په ورځ د هغه نیول تایید کړ. د پولیسو د شکایت په قول چې د ده په خلاف شوې د په ویش کلن پښتون باندې تور لګول شوې وو چې په خپل یو تازه وینا کې د دولت په خلاف توهین نه ډکه او د ګواښ کولو لهجه استعمال کړې او د پاکستان د اساسي قانون په خلاف یې وینا کړې وه. او وروسته بیا په پېښور کې یوې محکمې پولیسو ته اجازه ورکړه چې پښتون په توقیف کې تر 14 ورځو پورې وساتي چې د ده په خلاف د لګېدلو تورونو په باره کې تحقیقات وشي. محسن داوړ چې د پی ټی ایم یو مهم مشر او د ملي پارلمان غړی دی، د پښتون د سمدستي خوشي کولو غوښتنه وکړله. په سوله ایز او ډیموکراتیکې طریقې سره د خپلو حقوقو د غوښتنې لپاره دا زموږ سزا ده. مګر ده په ټویټر کې وویل د منظور توقیفول به یوازې زموږ کلکه اراده قوي کړي. داول د پی ټی ایم له غړو او پلویانو وغوښتل چې د پولیسو د اقدام په وخت کې آرام واوسي او ژمنه وکړه چې د سلام مشورو نه وروسته به یوه ستراتیژي غوره کړي. د داول په شمول د پی ټی ایم فعالین او مشران په خوانی ول شو، مګر دا لومړی ځل دی چې پښتون ونیول شو. د افی بین المللي موسسې هم دغه بندې کېدل غندلی دي. منظور پښتون بیل محاکمې نه توقف شوی دی چې د خپلو بشري حقوقو په رڼا کې د بیان له ازادۍ نه کار اخیسته او سوله ییزه غونډې جوړولې. دغې ډلې په ټویټر کې لیکلی دي چې دا باید بیل قید او شرط نه سمدستي خوشی کړی شي. پی ټی ایم په دې وروستیو وختو کې د پاکستان په شمالي وزیرستان کې را پیدا شو چې امریکا د 2 کالو په خوا پورې دغه سیمه غندله چې د بین المللي تروریزم مرکز دی. د پاکستان په د بین المللي فشار او دننه په هیواد کې د تروریستي حملو په زیاتېدو سره چې اکثر افراطیان د دغه سیمې په غرونو کې پټ شوي او حملې کولې، د 2014 کال نه را په دې خوا په وزیرستان کې او د وزیرستان په شاوخوا زمکنی او هوایی عملیات پیل کرد. نظامی منصبان وای په دغو عملیاتو کې د تروریستانو بنیادی کارونه له منځه ولاړل او سیمې له افراطیانو نه پاکې کړې دي. امنیتي اقدام دننه په هیواد کې تروریستي حملې پوره کمې کړې دي او په بین المللي سطح وستل شو. د پی ټی ایم د مشرانو په غونډو کې ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی دی چې د غیر قانوني بندي کولو، بېل محاکمې د وژلو او په زور د لادرکه کولو په شمول د پوځ د زشت سلوک او ظلم په ارتباط حساب کتاب ورکولو غوښتنه کوله. مګر ګومان کېږي چې پاکستاني مطبوعات د پوځ د فشار له کبله اجازه نه لري چې د دغې ډلې عامه فعالیتونو په باره کې رپورټونه خپاره کړي. پاکستاني پوځ د بشري حقوقو نه د سرغړونې نو تورونه رد کړل، ځکه سیاسي هدف یې تر شا دی. لیکن نظامی صاحب منصبان د دې احتمال نه ردوي. هغه کسان چې د جنگ په زون کې په غیر قانوني اعمالو کې لاس ولري او وایي تحقیقات ورنه کیږي چې د جرمونو مرتکب شي، نو هغوی ته سزا ورکول کیږي. د پی ټی ایم مشرانو هغه رسمي تورونه رد کړل چې وایي دوی د افغانستان او پاکستان د سرسخت مخالف هند په ټونګ او لمسون کار کوي او له خارج نه بودیجه لاسته راوړي چې د پاکستان پوز بدنام کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ننګرهار د ولایت د هسکې مینې پولیس والی کې د خلکو ژوند بیر د مخ په عادي کېدو دی. زبی الله غازی په دې حق لپاره رپورټ را لېږلې.
د ننګرهار هسکې مینې په ډیرو واغو سیمو کې وس ژوند په عادي کېدو دی چې په خوا په کې داعش د لواک منوه. ګڼې کورنۍ خپل مینو ته ورګرځېدلې او وایي جګړو یې کورونه ړنګ کړي او یا زیان مندي. ورغلی خلک وایي د کورونو سره سره خوندزي، روغتیايي مرکزونه او نور شتم له ژوندو وتلي. وایي حکومت ورسره د بیا رغونې ژمنې کړي خو لا یې عملي کړي نه دي.
د ساحه تاسو خپل نږدې نه ګوري چې ساحه غونډه ورانه ده. یو کورم پکې دي کې روغ نه دی پاتې. وسه پوری څمرستې د خاص مرستې دندې شوي بس امنیت دی خو مرستې دا شوی نه دی او کورونه زمونږ ټول ګډ وډ دی وران دي نو
دلته دا اکثر خلکو کورونه ویجاړ دي دا تیر جګړو د مینځه ویوړو نو هغه نشو کولی دلته راشي او یو څه ډول خلک راغلي دي چې هغه چې هغه کور یو څه ناڅه جوړ دی
مونږ کورونه جوړین دي بس دولت دې مونږ مرسته وکاندې مونږ دې هم هغه وکاندې چې مونږ ته دا کورونه جوړ کاندې
د هسکی مینې په پاپین کې شته روغتیایي مرکز چې ګڼ ناروغان ورزي پخوانی ودانۍ جګړو رانه کړې خو اوس په دوو خامو خونو کې فعال دی روغتیا پالې وایي د نورو ستونزو سره سره ورته درملم په وخت نه ورسیږي
دواګانې چې دې زمونږ دی چې لږ مشکل سره مخ یو هغه په دې باندې چې مونږ ته هر درې میاشتې وروسته یا کوارټر ورته درې درې میاشتې وروسته موږ ته دوا راځي خو دغه دوا چې ده اوس دازما درې میاشتې نه چې څلور میاشتې وشوي دوا څلور میاشتې د درک کې نشته دی دا تر دې پورې چې تېره ورځ موږ رئیس صاحب د سیتامي هم راغله د دیز نه لیدنه مو کړه او دا ځای مو کوته
ځایي چارواکي مني چې د بیا رغونې اړخ کې کار نه دی شوی خو سروي شوی او د چارو پیلې دوته په تمه دي د هڅکې مینې ولسوال رضوان الله بشرمل
په دغه منطقو کې چې نو دا پنځه کاله شپږ کاله دایش او طالب په دې باندې واکمنو په دې کې غونځي او روغتونونه سرکونه پلونه بندونه څاګانې او د خلکو شخصي کورونه ټول د منځه تللي دي نو هیله ده چې نږدې راتلونکي کې دغه ټولو شیانو کارونه شروع کیږي او هم به خلکو ته د کار زمینه برابرېږي او هم به بیرته خلک راځي او مشکیږي به انشاءالله یو عادي او نورمال ژوند ته به دوام ورکوي
ولایتي مسولین وایي د نورو جګړه ځپلو سیمو ترڅنګ به هسکې مینې تم د بیا رغونې په اړخ کې خاص پام کوي د والي ویانه تاولا خوګیاڼی وایي ګڼې پروژې شته چې ضربه پیل شي
د دې پروژو څخه دوه هدف دي زموږه یو هلته به آبادي رامنځته شي او هم د سیمې خلکو ته کاري فرصتونه برابرېږي او هم به د دوی ستونزې حل شي په روغتیایي برخه کې ډېری مرکزونه هم د روغتیا زیانمن شوي وو هغه بیرته جوړېږي ځینې اصلي سیمو ته بیرته انتقالېږي ښوونځي هم هلته چې ودانۍ نه لري هاتی نه لري هغو دپاره هم یو ځانګړی
د هسکی مینې سربیره په نورو هغه سیمو کې هم خلک د بیا رغونې اړخ کې د حکومت پاملرنې ته په تمه دي چې تازه له جګړو راوتلي
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په کابل کې لسکونه داسې ځایونه تړل شوي دي چې د هوا د ککړتیا سبب کیږي
د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره لنډمهاله عملیاتي پلان جوړ کړی دی د دغه ادارې مشر شاه زمان میوندی د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دغه پلان له مخې په تېرو 28 ورځو کې 416 لوړ پوړیزې ودانۍ هوټلونه رستورانتونه د خښتو داشونه حمامونه او یو شمېر نور هغه ځایونه چې د هوا د ککړېدو لامل کېږي څارلي او سپارښتنې ورته کړې دي
در مدت 27 روز گذشته به تعداد 416 با بلند منزل ها، شهرک ها، ریگریشن، داش خشتپزی و گچپزی، هتل و رستورانت، حمام و سقابه و فابریکه مورد نظارت قرار گرفته است.
خاغلی میوندی اول چې په دغه ځایونو کې یو سلو شپږ دیرش بند کړي، د یو سلو دوه دیرش سیستمونه اصلاح کړي او له دوه اتیا نورو څخه یې تعهد اخیستی دی. همدارنګ درې سوه اته نوي زاړه نقلي وسایط درول شوي دي. خاغلی میوندی همدارنګ وویل چې په لسهاو د روغتونونو، هوټلونو او نورو لوړ پوړ ودانیو خاوندان چې د دوی سپارښتنو ته غوږ نه نیسي، ډېر ژر باید له قضایي ادارو ته معرفي شي. همدارنګه د دغې ادارې مرستیال عزت الله صدیقي وایي چې د هوا له ککړتیا د مخنیوي لپاره د دغې ادارې هڅې د دې لامل شوي چې په هوا کې د نایتروجن ډای اکساید، اوزون او کاربن مونوکساید ګازونو ذرې د تېرې یوې میاشتې په پرتله کمې شي او هوا نسبتا پاکه شي. خو د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې واورې او بارانونه د دې لامل شوي چې هوا نسبتا پاکه او صافه شي او لا هم اړتیا ده چې حکومت په دې برخه کې ډېر کارونه وکړي. د کابل خردو سیدونکي هیواد او شفق په دی اړه وایي
دا ویمه چې د هوای نه د یو کال ستونزه نه ده، نه د سه کال ستونزه ده، بلکې هر کال دغه ستونزه وي. خو مسله دای چې هغه ادارې چې دا مسایل مربوط کیږي هغوی مثال ناستوي چې بیا کله ښه کیسل وینې یو بل وار خطیرې شي، بیا دوی راپاڅېږي او دونو مایشي کارونه وکړي او دو بلاکونه وتړي، داسې وکړي کنه. یعنی دوی د دې لپاره چې په راتلونکي کې کوم احتمالي خطرونه راځي دغه لپاره هیڅ پلان او پروګرام نه لري.
بخار کې مثلا د ډیرو غلطو موادو د سون څخه استفاده کوي د وسپنې د ویلې کولو لپاره، اکثر خلکو شکایت هم کو ولې حکومت په دې برخه کې کوم اقدام نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د آیر ویژوال نړیوال ویب سایټ د معلوماتو لمخې کابل خار د نړۍ په هغه 15 خارونو کې راځي چې هوا یې تر ټولو زیاته ککړه ده.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
پکتیا د سوداګری او پانګونې خونې مسولین او یو شمیر پانګوال له دولت نه غوښتنه لري چې د قانونو د کنلو په برخه کې د خصوصي پانګونې د پاره ورته زمينه برابر کړي. ابراهیم رحیمی رپورت را لېږلې.
که څه هم کومه مشخصه سروې نشته، خو ځینو معلوماتو له مخې د پکتیا په زرمت، جاني خیل، سید کرم او احمد ابا ولسوالیو کې د قیمتي ډبرو یو شمیر قانونو له مخې معلوم شوې دي. په ګردیز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس عبدالنصیر عالمیار آشنا رادیو ته وویل که دولت د نامنې مسأله هواره کړي، سوداګر غواړي پر دغو قانونو په کافي اندازه پانګونه وکړي.
د اوس کریستال، کرومایټ، همداسې مس په غیر قانوني توګه هم د اوس هم روان دي. موږ هغه سرمایه ګذاران څه غواړي د دې ظرفیت معلوم کړي، دولت موږ پانګوال را جلب کړو په دې کې سرمایه ګذاري وشي. تر اوسه پورې سروې، تر اوسه د هغه څه موږ غواړو تر اوسه سروې نه شو.
د ځینو سرچینو په وینا په سید کرم او احمد ابا کې د قانونو د کیندلو مخنیوی شوی، خو په جاني خیل او زرمت ولسوالیو کې لا هم په غیر قانوني توګه د خلکو له لوري د ځینو قانونو کیندنې روانې دي. پانګوال محمد خالد نوابزاده د قانونو پر وزارت نیوکه لري چې ګوندې تر اوسه د پکتیا قانونو ته هیڅ پاملرنه کړې. د غوښتنه کوي چې په دې برخه کې ورته د پانګونې لپاره زمينه برابره کړي.
د مادن په برخه کې پکتیا خخ مادنونه لري، هیڅ سروې تر اوسه پورې نه ده شوی او هیڅ کوم تجارت موکنه دی پیدا شوی چې دوی په دې برخه کې سرمایه گذاري وکړي.
په ټوله کې خوشبيني ده که په پکتیا کې د قیمتي ډبرو د قانون سروې وشي او معلومات له پانګوالو سره شریک شي، نو کورنۍ او بهرني پانګوال به پرې پانګونې ته زړه ښه کړي. د پکتیا د ولایتي شورا غړی سخی جان وفایار د مسأله مهمه بولي. د د په وینا په غیر قانوني توګه د قانونو کیندلو سره وسلوال طالبان د ځان لپاره مالی امکانات برابروي، خو طالبانو په دې اړه ځان نه دی ویلي.
که چیرته دولت په دې برخه کې توجه وکړي، څو ګټې به هم کړي. یو به هم د سیمې هغه وزګار خلک سي ګرځي، یغو ته هم کار پیدا کړي، بلې خوانه به دولت ګټه پورته کړي. نو له دولت نه هم دا هیله ده هغه قانونه چې د غلو په لاس ورځي یا غله لمن زوړی سي دولت تر کارو کې موږ به دواړه ګټه پورته کړي.
د پکتیا د قانون او پېټرولیم رئیس فرهادي سوزای منی چې یادې برخې ته لازمه پاملرنه نه ده شوې. هغه وایي په دغه ولایت کې قیمتي او لږ پیدا کیدونکي جواهر شته چې باید کار پرې وشي. یوسف زی زیاته کړه چې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د پکتیا قانون سروې شوی و، خو له هغه وروسته بیا کومه سروې نه ده شوې.
از قبیل کرومایتس، تالکس، کلسیتس، مسس که با کیفیت های خوب وجود دارد. حتی ما علاوه بر معادن یاد کرده، مواد سخمه ما نیز داریم. وزارت معادن هم اصلا گروپ های سروی دارند که با تمام ولایت میرن سروی میکنند. ما همچنان پیشنهاد خود را به وزارت معادن پترولیم ارسال نمودیم تا گروپ های صحاوی باید به اینجا سروی کنند.
د ځینو سرچینو په وینا په کال 2015 میلادي کې یوې ډلې کسانو په جالي قراردادونو سره په احمد ابا ولسوالۍ کې د میسو د کان کیندلو هڅه کړې وه، خو حکومت یې د کیندلو مخنیوی کړی و.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
په افغانستان کې د سولې راوستلو په سلسله کې ولسمشر اشرف غنی د امریکایي چارواکو سره په غونډه کې په عمومي اوربند ټینګار کړی دی. طالبانو د زلمی خلیلزاد سره د تشدد د کموالي په حق لباندي موافقه کړې ده. موږ د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې د معاون سبحان مصباح سره مرکه کړې ده. تاسو یې دروو.
مصباح صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلي. غواړو ساسي نظر واورو چې د حکومت ترمنځ او همداشان د سیاسونو ترمنځ چې په دې تیره شنبه د محقق صاحب په کور کې غونډه وه، ډاکټر صاحب عبدالله ورته ورغلی او یونس قانوني ډېر نور مخور کسان په دې غونډه کې وو، او دوی وایي چې که عمومي اوربند نه کیږي نو دا تشدد چې کم شي دا هم سمه خبره ده. مګر جمهور رئیس وایي چې عمومي اوربند خبرو شرط دی، باید اوربند شي. او طالبانو بیا لبل خبره کړې ده چې وایي په خبرو کې هر وخت په موږ باندې نوي نوي شرطونه ایښودل کیږي او د دې شرطونو نه موږ په تنګ شوي یو. ځکه که دا خبرې ادامه ولري نو دا د سولې خبرې به زندنی شي.
ډېره عمده ستونزه د سولې په لړۍ کې دا ده چې مونږ دا وضعیت ډېر ګونګ وینو. اغماز او پیچپیچیدګي شته په دې پروسه کې، او هغه سیاسي اراده چې د ملت له ارادې نه یې نشأت کړی وسی او په ملي منافع وسواره وسی د دغه کموالی سره مخامخ یو. څنګه اوس د حکومت هم له خپل سیاسيونو سره شته دننه، په خپل حکومت کې هم یو قوي تدبیر نشته، یو پلان او ستراتیژي چې واقعا د دې لپاره کار وشي. د دې تر څنګ د منګه د نړیوالو شریکانو سره په دې بیلګې په توګه د متحده ایالات له حکومت سره هم د همغږۍ له تشې سره مخامخ یو، او دا هغه ستونزه ده چې افغانان واقعا اندېښمن کړي دي. پروسه تر اوسه لا شفافه نه ده، سیاسیون ځان ته اجندا لري، حکومت بیا ځان ته اجندا لري، او تر څنګ د خلکو اصلي غږ چې دوی ممثلین وسی نه ده اوسني سیاسیون کېدای شي، او نه هم حکومت په خوشنۍ سره باید ووایو. ځکه هغه څه چې په دې لړۍ کې موږ ورته ضرورت لرو هغه دا ده چې موږ دغه سوله چې راځي څنګه باید وساتو، او تر څنګ سرکم دوی په یو طرح باندې کاری کی چې هغه واقع بینانه اوسي او دا سوله رامنځته شي.
مس با سیب ساسی خبره نیسم دغه مختلف اجنډاګانې چې سړی واوري او دوی خبرو ته غوږونی سي، دوی هر یو دلایل لري چې د زیاتره مواردو کې د ټولو دلایل صحیح دي. مګر زما سوال دا دی چې ستاسو تحلیل څه دی، دغه اجنډاګانې څنګه یو ځای کېدې شي دغه حقوقي نگانه تاسو ورته وګوري؟
ښه ګورې، د حقوقي لحاظ نه هغه مرجع یا منشا چې د سولې لړۍ پر اساس مخته بوځي هغه طبعا حکومت ده. یعنې دا کار به د حکومت لخوا نه کېږي، خو په دې کې اخلاقي مسؤلیتونه د سیاسیونو دي، او په خپله حکومت مکلف ده چې په دې لړۍ کې د سیاسیونو نظریات واخلي، د خلکو د مدني ټولنې د ټولو نظریات واخلي. ولې هغه مرجع چې او غواړي تصمیم ونیسي او که یو هوکړه لیک امضا کوي او وروسته لپاره زمینه دی ته مساعدې، هغه پرته له حکومت نه بل څوک نشي کېدلی د حراج و مراج د منځته وړلو لپاره. ځکه دا د اساسي قانون پنځمه ماده ده، او دا د ملي حاکمیت او په ټوله کې په دې مسایلو باندې بحث هم دا ده چې دا د حکومت حقوقي مکلفیت ده چې دا لړۍ ته خاتمه ورکي او مخته بوزي په حقوقي لحاظ. ځکه منتخبه حکومت به سربېره پر ده چې موږ سخت تخنیکي لحاظ ستونزې لرو په حکومت کې، خو په هر حال دغه اوس نظام د دې ایجاب کوي چې په خپله حکومت باید دا ستونزه را حل کړي.
نو پیشبیني کوي امکان شته؟
ښه، تر اوسه دغه وضعیت هېڅ جدي نه ده. داسې احساس کېږي چې سولې ته دوی په واقعي عنوان باندې نه سیاسیون او نه هم حکومت ورته اړتیا لري. ځکه که دوی په خپله او یا د دوی اولادونه په د جنګ کې ښکېل وای او مړه شوي ول او ټپیان شوي وله، بیا به دوی په استثنا د ځینو کسانو چې د سولې په لړۍ کې له منځه ولاړل، نو دوی به بیا جدي شي ول. دوی اولویت نه ورکوي دې لړۍ ته، نه یې حکومت ورکوي او نه یې هم سیاسیون ورکوي. دوی خپل موخې لري په دې پروسه کې، تور دا ده چې حکومت هم د خپل د بقا لپاره غواړي چې دا لړۍ وکړي، او اوس داسې یو پروسې ته ضرورت شته چې
شفافه
وي، باور وکړي او شفافه وي.
ډېره زیاته مننه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
نتنیاهو او د رقیب ګانتر د ټرمپ سره ملاقات کوي. خبریالی لینډا گراډسٹن په دې باره کې رپورٹ را لېږلې، زامن محمدی دته در اوروي.
صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د رقیب بینی گانتس دواړه د اسرایل او د راتلونکو انتخاباتو نه د مخه چې څه باندې و میاشورته پاتې ده، د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سره په واشنگتن کې جدا ملاقاتونه کوي. د ټرمپ په میز باندې د پیړۍ موافقه پرته ده چې رپورټونه وایي په دغه موافقه کې اسرائیل ته د اردن د سیند لویدیځ غاړې زیاتې برخې ورکړل شوې دي چې کنټرول پرې ولري. په اسرائیلو کې ځینې کسان وایي ټرمپ کوشش کوي چې په انتخاباتو نفوذ وکړي. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د اسرائیل او فلسطین په خپل د سولې په موافقه باندې تقریبا له هغه وخت نه چې په جمهوری ریاست په مقام کې ده کار کوي، مګر د اسرائیل د دریم پړاو د انتخاباتو نه د مخه چې د مارچ د میاشتې په دوهمه نیټه کې د دغه پلان تفصیل خپروي. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل دغه پلان د اسرائیل لپاره یو غټ فرصت دی.
בתחושת שליחות גדולה, אחריות גדולה והזדמנות גדולה.
سید رضا هم ویل د واشنگتن ته د مسولیت په ستر احساس سره زی او د هیله لري چې د جمهور رئیس په تاریخ جوړ کی. د نتنیاهو رقیب بینی گانتس ترامپ سره د جدا ملاقات لپاره جنجال کوا او هیله لري چې وخی د صدارت د مقام لپاره جدي کاندید دی، مګر اوس په اسرائیلو کې د نتنیاهو په خلاف د اداري فساد له تورونو نه سیاسي او ډیپلوماتیکی ساحې ته تمرکز اوخته دی چې دا پکې غوروالی لري. د دغه پلان تفصیل نه دی خپور شوی، مګر د اسرائیلو د مطبوعاتو راپورټونه وای په دغه پلان کې د اردن د ناوې په شمول د لویدیځې غاړې په یو شمېر ساحو باندې اسرائیلو ته کنټرول ورکوي. دغه ناوه د لویدیځې غاړې او د اردن د سرحد ترمنځ پرته ده. د پوز د استخباراتو په خانه مشره اموس ادلن ان وای د اسرائیلو نه نظر دغه پلان د خوب لیدل دي. یادلین وویل دغه پلان یو چوکاټ پیشنهادوي چې د اسرائیلو لپاره ډیر ښه دی او په دې کې د اردن په ناوه باندې بشپړ کنټرول لرل، په لویدیځه غاړه کې په هوایي قلمرو باندې کنټرول او د فلسطین د دولت غیر نظامي کېدل شامل دي. فلسطینیانو چې د ټرمپ د ادارې سره ټول روابط شلولی دي راپورټونه وایي دغه تفصیلاتو ته په قهر سره ځواب ورکړه. د فلسطین صدر اعظم محمد اشتیا وویل ټرمپ د اسرائیلو په انتخاباتو کې مداخله کوي. اشتیا وویل د دغه اقدام معنا دا ده چې ټرمپ له استهزاء او نتنیاهو د زندان له تلو نه وژغوري. ازین اسرائیلی چارون کې دا منی چې ټرمپ کوشش کوي خپل دوست نتنیاهو انتخابات وګټي. مارک زل په خارج کې د اسرائیلی جمهوریت غوښتونکو مشر دی او په خارج کې د جمهوریت غوښتونکو لپاره یو سیاسي ډله ده چې د امریکا نه بهر اوسیږي. زیل د اسرائیلو راډیو ته وویل کېدای شي دا معنا ولري چې د دغه دریم پړاو انتخاباتو نتیجې اسرائیلو ته هغه څه ورکړي چې دوی ټول وخت غوښتل، چې دا به د نتنیاهو او ګانس ترمنځ دوستي وي. ګانس وایي
So I think the president may well be trying to do something that's connected to the peace plan but somewhat apart from it, and that is to help
زه فکر کوم جمهور رئیس به داسې یو څه کوشش وکړي چې هغه د سولې د پلان سره ارتباط ولري، مګر له دې نه علاوه هغه دا دی چې د اسرائیلو د حکومت لپاره په جنجال کې د اساسي پروپاګانچیانو او اسرائیلو سره مرسته کوي. نتنیاهو او ګانس په خپلو مشکلاتو یو څه غلبه مومي او په ګډه د یووالي حکومت جوړ کړي. ځکه نو موږ به دلته په منځني ختیځ کې خارجي او دفاعي پالیسي پر مخ بیو. زیل ویلې پخوانی انتخابات د حکومت په جوړولو کې ناکام شول او د پیړۍ موافقه به دا شان نه بدل کړي.
په چین او یو شمیر نورو ملکونو کې د کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په موکړې دی رپورت
د چین د روغتیا ملي کمیسیون د دوشنبه په ورځ اعلان کړی چې د کرونا وایرس له وجې څه باندې 80 کسان مړ شوي دي. چارواکي وایي چې په 13 ساعتونو کې 198 کسان په وایرس اخته شوي دي چې اوس د اخته کسانو مجموعي شمېر 2400 شوی دی. په ګرده نړۍ کې د 3000 کسانو د ناروغۍ کېدو خبر ورکړل شوی دی. د کمیسیون د ناروغۍ د کنټرول او مشر وضعیت حساس بلل ده او له ولایتي چارواکو څخه غوښتنه ده چې د وایروس د مخنیوي لپاره خپل هڅې ګړندې کړي.
چین هم د اوس د ناروغۍ مخنیوي او کنټرول په حساس وخت کې دی. د کلیوالو سیمو په شمول د ولسونو د انسجام لپاره بشپړه همکاري ضروری ده. منظم مدیریت اړتیا شته چې دا ډار ترلاسه شي چې هر کورنۍ او شخص په بشپړه توګه د مخنیوي او کنټرول اقدامات په پام کې نیسي.
چینی چارواکو د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره په هغه وخت کې د نوي کال رخصتۍ غزولې دي او له خلکو څخه غوښتي چې له خپلو کورونو څخه ونه وځي. د چین په ولسو خارونو کې چې سباندې 500 میلیونه خلک پکې اوسېږي محدودیتونه لګول شوې دي. د چین دولتي ټلویزیون نن په ووهان ولایت کې د دویم ستر روغتون د جوړېدو خبر ورکړی دی. د کرونا وایرس له همدغه ولایت نه رامنځته او نورو سیمو ته خپور شو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1200 قدر منو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ سره نه خبري خبرونه واوریده موږ تاسو نه په دې هلي اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي.